سخته اندیښمنه کړې ده. ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وایي
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی په اسانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه، عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي، یعنی په پښو ځي ورځي. بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسي کولی چې رسیدګي وکړي. 15,000 افغانۍ بیا په دغه ګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانۍ ده، ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانۍ هغومره ډېریږي. هغه سې د خبره ده بیرته افغانۍ ورسره هم پورته شوي ده، سامانونه هم ګران شوي دي. نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نسي اخیستلی، د کور دپاره ځینې ضرورت سامانونه نسي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني دپاره ډایپر نه ولاکه دونه کېږي.
بله، له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما ته راستوي، که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو موږ. بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې اوس درته کم که؟
بله، او معاشونه بې حده زیات کم سوي دي، بې حده کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځي کې د کوره راونه وځي، ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بله کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یوه کور دپاره، د یوې مېرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دې وروسته 15,000 ایله، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر ډېری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ورپیدا کېږي، انزایټي ورپیدا کېږي. دوی د دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د ونه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږي نس وځو ننه وځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص کې. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق دې یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې دوی را ولاړ سي هسې ایله، نو 15,000 دې د ښځو دپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی. ته خپل کور ته 15,000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټولو باندې دې حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 12,000 افغانۍ راغلي وي. موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 12,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سي 12,000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی. اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه، د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګه ورکړې وه. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت ته حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اړه وایي.
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي، له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته، په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسه په همدغومره معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 افغانۍ معاش باندې د دوی د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کېږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نور هم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دوی هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تېرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو مختلفو برخو کې کار کاوه، ښوونځیو ته تللې، د دې تر څنګ په روغتیایي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمېر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاترو کورنیو نفقه یې برابروله. په دې سره به کورنیو ته هم ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او له بل طرفه ښځو باندې هم کاري ساحه راتنګېږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه لري. یو زیان خو دا ده هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او له بل طرفه دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړې شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم ښار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغه باندې بیا وار وار داسې محدودیت لګول چې په یغه باندې د کار ساحه تنګه شي او له دې څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وضع شي. حتمن په مېرمنو باندې ډېر زیات تاثیر کوي، د دوی په کورنیو باندې ډېر منفي تاثیر لري، په بچیانو باندې منفي تاثیرات لري، چې په دې سره د ډېرو ناخوالو سره مخ کیږي. ښځې سیدي په کورنۍ کې له نارینه وو سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثر وخت جنجالونه په مالي حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالي حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کېږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
که درته ووایه، که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې شوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کار محرومېږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي. په راتلونکي کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
په ولې ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازې او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم دې د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېر کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په دغسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دغس خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغند رول لوبوي، ځکه کله به معاش لرلو کوي، لرلو کوي، کار کول کوي، نه کول دوی کول شي، د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حلال نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، چې متاسفانه اوس نشي کولای، لکه ځینې خزه مثلا پرنجګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور داسې کسب لرلو چې د باندې به کار کولو، په مارکیټونو کې کار کولو، یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول، د باندې ویستل، چې هغه اوس بیخي بارشګاه خو ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې دي، موږ اکثره ښځینه ډېرې په معارف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د یو مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې هم لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړې دي. دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي برته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، ګوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوه واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغسه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظوره خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي، په نارینه هم راځي او نو خو بیا د په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجې کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي، تاسو زد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره ده، نو د همدغه نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو
ولی دوی داسی کی
تذیب خاطر باندې چې دو باندې باید محیط راتنګ یې ولا رنداز دو باندې باید محیط راتنګ کې ذکر صاحب راتنګ کې دوی مجبور شي کار پرې دي ځکه کزه زما وظیفه ته او پینځر به ماش ماته راکئ نو په پینځر زما مشکل نه حل کیږي اولاد هم پات کیږي کور هم پات کیږي او نور مشکلات هم زغم اگر ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی نو زه به مجبورت نه لرم چې زه لاړ شم زه وظیفې ته لاړ شم زه پینځر به باندې سره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم زما د بچو پیاز کچالو مونه شي خو زه به دا کار پرېږدم نو شاید یې ویل همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبوره شي چې کار نه پرېږدي او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی په بله د بلې خانه د کور فشار دی په بله خانه د اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دو په نظام کې
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایه
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جیکي بله لاره دا ده چې قلم اخلي باندې څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نه شي راولی نه شي سړک ته نه شي راوتلی احتساب نه شي کولی زه نه پوهېږم چې دوی باید څه وکړي که هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه مونږ په دې باندې یو فشار په دو باندې که ووایي چې تاسو پنځه نفره ښځه راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حق وغواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیې ولي نظام تحقیق سره کړي یا یې بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جواب څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نه شه چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د
افغانستان افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسی دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې هېڅ بحث پنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه چې ونډه راوډو هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوت د هغه چېرته وه هغو چې کله په دوها کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلی وي په هغه وخت ورته یې ویلي وي چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي دوی باید قوي تضمین اغوستی وي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې هم پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي ځکه سبا دا بندیس وي ځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې وایي چې دا طالبان خپله هم اکثره هم په دې شي پوهېږي یو شپږ نفره دي چې هغلته تصمیم نیسي و دغسې فرمانونه صادروي او د افغانستان ښځې بې ځوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار وړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر ته که نن کار نه شي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابر کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شاید دو مثلا نجات پیدا کی پد نارینه نه تلو کی کا خزی دې پرونو سره وی کی دورونو سره وی کی دورونو سره وی دو ته باید دو قریب نه تلو دو وسیږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکی دو باید پلمن کی دته چې جون نن دې چې نن تیر شو او سبا وخت سره پټ کی دې جون دې دبل لري خو څنګه تیر وخت کې پنځه کلم دا شی تجربه کی دا د بنزل لپاره به خل تجربه کی نو خدای به رب باندې د هر شپې په سبب راشته او مې ست چې د افغانستان خو زبر دې ورنۍ راشي او دوی وکړي چې خپل تعلیمونه ته خپل کارو ته ادامه ورکړي
bale افغان خځو ته به مې یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتر بندیز په دوی باندې وځه کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپل روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان خودو ته پیغام ده چې هیڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ هر تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی سیاسي فعالیتونه بند شو غږ نه شو جګولی پارک نه شو تللی ډاکټر ته یوازې نه شو تللی حاج ته نشته له نور مراسم ته نشته له ان د ټول هغه بندیزونه تر دې سخت بندیزونه نشته او بل اخره اوس ما شم نه په پخ کې هغه د ماش یو فیصد اوس موږ تر کې چې موږ کسر د بودیجې لرو هیڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوي تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په خوځ باندې نور نش لګولې نو د دې امید شته چې خدای پاک یو ډول پیدا کړي هغه چې د افغانستان بهر دی او ورنه چې موږ د خوځ ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي خپل طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي خوځ لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دعوه نه پیدا کوي نو ډېر دو خوځ د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم دی دوه حکومت دار خمه دا هم پیدا
bale ډیر زیاته مننه خو غنی صاحب تاسو ته خو وخت
ورکړل او ژوند دې وس مننه
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاکله مو وغوښتل چې طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
سلام یو بل درسی ساعت ته مو هرکلای کوم نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسیږي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي په نننی درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي خونکي بداره تو وي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجود دي
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته وروګرځي چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کېږي اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د گاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د گاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. درېم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسفیر او حیاتي کره بیوسفیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو دا ډول اوبه بیرته راګرځېدو یوه غوره بېلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي. چې له دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خره غلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیټ شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ و او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو، د ډبرو سکرو یا سنګزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارف او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترې نه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان، د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه لس کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی دوه یا درې متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته، یو شمیر سکاره خام سکاره یي او یو شمیر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډیر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا یې په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډیره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د تن پورې صاحب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15-20 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر د ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر د ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خوونکی مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمری کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لامدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافیه وار دی خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخته د ولایت مرکز ته ځان ورسوي نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په دولسم ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بېلېږي دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي
موضوع شمال ختیځ سرحدونه د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی د پامیر او واخان لوړه سطحه د سمندر له سطحې څخه 6000 متره لوړوالی لري د امو او د سند د سند ترمنځ بیلدونکې ساحه ده دغه دواړه سندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي له همدې امله د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نوم شهرت لري دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري د هغه وخت د تزاري روسیې چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل ټاکل کېدل د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه نو په دې برخه کې څه ستونزې وې ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري د روسیې دولت دغه کرښه د 1988 کال د مارچ په میاشت کې ومنله په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې لخوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې په 1906 مریز کال کې چې له 1950 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجر غاشې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1903 لمریز کال د د زمری په میاش کې په پنی ډول د پیلرو په نسبولو علامه گذاری او تثبیت شو.
هوکې درنوز د کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
جہان میں پروا لاس کے لاس لر مست پختان میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم دنیا نہ لرم نہ داستا پختان میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا
دستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والاس کے لاس لارا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ